द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
عزت من اوریدونکو یو ځل بیا خبری خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د سه شنبې ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د شپې 9 افغانستان کې 8 نیمې او دلته په واشنگټن کې د ورځې 11 بجې دي. زه یم ستاسو کوربانه منزه شهید
او زه یم ارباب محمود.
تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د امریکې د کالیفورنیا ایالت کې په ترهګرۍ د ککړو سید رضوان فاروق او د هغه پاکستانی میرمن تاشفین ملک پاړه د امریکې استخباراتي اداره اف بی آی وای دغه خزه او خاوند د سوخ راسه سخت دریزه شوی بو.
او دلته په امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن ګوند یو کاندید ډونالد ټرمپ ویلي امریکا ته د مسلمانانو په ورتلو بندیز لګول پکار دی.
او نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه په نوم د سیمې د امنیتي چیلنجونو په اړه کانفرنس پیل شوی. کانفرنس ته ورغلی د افغان خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی وایي
Unless we put an end to financial, logistical and ideological support enjoyed by militants in our region.
سرته کې تاسو واوریدل غوښ چې اوس د مهمو خبرونو لنډیستا. د امریکې د کالیفورنیا ریاست په سن برندینو ښار کې د 14 کسانو په وژنه کې په مشکوکه توګه ککړې پاکستانی میرمن تاشفین ملک او د هغې خاوند امریکایي اوسیدونکی صدر رضوان فاروق د پیښې وړاندې په ټوپک د نښانه بازۍ مشکونه کړي وو او د ډېر وخت راهیسې یې د تندروي اختیار کړي وې. د امریکې د تحقیقاتي ادارې اف بی آی چارواکي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې تفتیش کوونکي دې خبرې ته هم کتنه کوي چې تاشفین ملک او سید رضوان فاروق د حملې منصوبه سازۍ اڅرنګ کړي وو او دا چې د تندروي په لور اڅنګ تللی وو.
د امریکای د ریپبلیکن ګوند صدراتی کاندید ډونالد ټرمپ ویلي چې سو پورې د قوم مشرانو دا نوی پټاګه کړې چې اصل معامله صدا امریکا ته د مسلمانانو په داخله دوه مکمل بندیز ولګول شي. د ډونالد ټرمپ په بیان نه یوازې د خپل سیاسي ګوند ریپبلیکن د غړو لخوا نیوکې شوې، وایټ هاوس ملګری ملتونو او مسلمانانو په امریکا کې د مسلمانانو تنظیمونو هم سخت غبرګون ښودلې.
نن اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس پیل شوی دی او د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د افغانستان په اړه د پاکستان په دریځ د بحث کولو لپاره د لوړې کچې د یوې غونډې مشري کړې چې په کې لوړ پوړي امنیتي او حکومتي چارواکو برخه اخیستې ده. غونډه کې د پاکستان د پوځ سرلخکر راحیل شریف، د قومي سلامتي مشاور لفټننت جنرال ناصر جنجو، د خزانې وزیر اسحاق ډار، د کورنیو چارو وزیر چودري علي نثار علي خان او د وزیر اعظم ځانګړي مرستیال تاریخ فاطمی ګډون کوي.
د پاکستان د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د امنیت د چیلنجونو او د ترهګرۍ لعنت لوج د سیمې ترقی او درېدلې د اسلام آباد کې د کانفرنس ته خپل وینا کې سرتاج عزیز وویل چې ترهګرۍ د نړۍ امنیت او ثبات لپاره خطر ده او دا چې پاکستان د دې لعنت نه اقتصادي او بشري نقصان ترلاسه کړي. دوی د غونډې شریکوالو ته باور ورکړو چې د سیمې ملکونو ترمنځ د زیاتې همکارۍ د لارې د دې لعنت نه ځان خلاصولی شي.
یمنی مشران ته مسرګندوي چې د را روانې اونۍ ملګرو ملتونو د منځګړیتوب سولې خبرو اترو کې به د حکومت ځواکونو او هوڅي یاغیانو و ورځو جذبندۍ په هکله هم خبرې کوي. د یمن ولسمشر عبدالرب منصور ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته په خط کې لیکلي دي چې دوی کولای شي موقتاً اوربند وغځوي، خو په شرط دی چې هوڅي یاغیان هم په دې موافقه وکړي.
سپین ویلي چې کټالونیا او کینری آیلند کې علاقې نه یې د داعش لپاره د ډلې جوړولو، خلق بردی کولو او راپارولو په تور کې دوه کسان نیولې دي. د ای پی خبری اداره د سپین د کورونا چارو وزیر لخلې وای یو خزه او سړی چې دواړه د مراکش شهریت لري، سپین کې د یو خاص مفکوره لپاره ځوانان بردی کولو هلې ځلې کولې او دوی د وسلو او چاودیدونکو موادو تربیه هم ورکوله.
فرانسوي چارواکي وایي څلور تنه پوځیان یې تر پوښتنو لاندې دي. په دغه څلور تنو په مرکزي آسیا کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتۍ تورونه لګېدلي دي او په داسې حال چې فرانسه په نوموړي هیواد کې د سولې ساتونکي ځواکونه ځای په ځای کړي.
وینزویلا کې د انتخاباتو چارواکي وایي مخالفه ګوند پارلماني انتخابات ګټلي دي او واکمن سوشلیست پارټي ته سخت شکست ورکړی دی. چارواکي زیاتوي چې د دوو چوکونه علاوه مخالفه ګوند د قومي سمله یوسل وش پته چوکونه یوسل لس چوکې ګټلې دي. سوشلیست پارټي یوازې 55 چوکې ګټلې دي.
د سویلی افریقا یو خازي نامتو مازور لوبغاړی اوسکار پیستوریس په ضمانت پریښودلی دی. لوبغاړی پیستوریس تېره اونۍ عدالت د قتل مجرم ګرځولی و.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
من اوریدونکو خبری خپرونه دا مهال پای ته ورسیدله. زه زما همکار ارباب محمود علی تاسو نه اجازه غواړو خو زموږ سره اوسئ. بل خپرونه د پښتنو د اصل نسل په حق لا پیل کیږي په څو شیبو کې، او دا مهال زموږ همکار بیروز خان سی په سټوډیو ته راغلی دی. هغوی ترکلی وایو او تاسو ته به هغوی دغه خپرونه وړاندې کوي.
خوشحاله اوسئ منازه شهید، ډیره مننه ګران اوریدونکو. زما لخوا احترامونه او سلامونه، په خیر راغلی ستوري مشي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په نننۍ ورځ باندې موږ هم د پښتنو په دغه تاریخ پسې ګرځو، د پښتنو هغه نښې نښانې رالټو چې د پښتنو د تاریخ، د پښتنو د اصل نسل په اړه ځان پوه کړو، پښتنو ته د هغوی تاریخ، د پښتنو دانشورانو پوهانو په جبه باندې، د هغوی په خبرو باندې، په خبرو کې ور ورسو، ورته ور وښایو. نن هم د تیر په څیر زمونږ دغه موضوع ده، او موضوع به دا ده چې په تیر خپرونه کې مونږ په اخر کې دا صدر جان برق صاحب چې کومه خبره کړې وه هغه دا وه، او بیا حبیب الله رفیع صاحب هم کړې وه چې ادب ټپه، ولسی سندرې، لباسونه، او بیا دغه شانتې د لرغونو اثارو نه مونږ ته دغه د دین منګ هم د پښتنو د اصل نسل په اړه باندې داس خبره قوي کولې شو چې او دغه اولسی سندری، دغه ټپی په د ټپی سمره زړی په دې ټپو کې سدي داغینه هم، او د لباسونو نه هم چې کوم مونږ ته په نن وخت کې هم چې په دغه پښتانه هغه لباسونه اچوي، او بیا دا چې په لرغونو اثارو کې چې کوم که د سړو جوړ شوي سیرې دي، شکلونه دي، او که د هغوی په وجود باندې جامه یا لباس دی، او که دغه شانتي د ښځو. نن هم زمونږ میلمانه سعدالله جان برق صاحب دی. برق صاحب، تاسو ته په خیر راغلی وایم. او زمونږ سره دویم میلمه هم حبیب الله رفیع صاحب دی. رفیع صاحب، تاسو ته هم په خیر راغلی وایم.
سلامت خیر وي.
ستاسو هم ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ ته وخت راکوئ او په ډیره په مینه راکوئ، منندوی. او زمونږ دریم میلمه ډاکټر رفیع الله خان صاحب دی. ډاکټر صاحب، تاسو هم په خیر راغلی وایم. وعلیکم السلام. او زمونږ یو میلمه چې دی هغه د څه وخت لپاره به زمونږ کټ وي، خو خیر ابا انشاءالله بیا ځان سره ملګری کړو. ډاکټر الماس خان صاحب، برق صاحب، تاسو ته راځم. په تیر خپرونه کې مونږ هم په دغه باندې باس کوو چې یاره د لباسونو نه، د ادب نه، یعنی ټپا ولسی سندرې دا چې کوم دود دستور دی، ژوند د ژوند جوړک یو برخه ده، په دې به باس کوو. نو تاسو وی چې په دې لږ وضاحت سره په باس وکړو، زه هم مایک تاسو ته سپارم چې د دې نه مونږ څه نتیجه اخستې شو چې پښتانه د لباس په لحاظ سره د تیرو چې کوم مونږ ته اوس د لرغونو آثارو په شکل کې پاتې دي آرکیالوجي کې، هغه باندې خو به ډاکټر صاحب خبره وکړي، خو تاسو هم په دغه چې دا ټپس څه ده، په دې کې څه دي، مونږ د دې نه څه نتیجې اخیستې شو، ولسی سندرې هم دي دغه شانتې، د دې سره تړلې نور څیزونه.
یوازې ټپه نه ده، ډېر سیزونه داسې دي چې هغې نه مونږ دا معلومولی شو چې پښتانه چې کوم دي دا د کومو کومو مرحلو نه را تېر شوي. د عام طور سره خو زمونږ خلک د اسلام نه اخوا د تاریخ په باره کې نه څه سوچ کوي، او نه څه مني، او نه څه، بلکې دا خبره ورته ډېره بده ښکاري چې مونږ دا وایو چې زمونږ اجداد د اسلام نه علاوه په بل څه مذهب کې هم پاتې شوي. نو دا خو دغه چې دومره لرغونی کام دی اسلام چې دی، نو دا د یو نیم زرو کالو دغه دی، نو دینه وړاندې دا خسیما دا خلق دا اولس اوخو جوندیو اسے دل نو سنا سے عقیدے او سنا سے دغه به لرلی سے کلتور به لرلو سے تہذیب به لرلو نو هغه چې مونږ سوچ کوو د مونږ ته دا څه ښکاری چې زمونږ د پښتنو کې د ډیرو مذهبونو لرغونو مذهبونو د آثار اوس هم موجود دي باوجود د دې چې اوس تقریبا د خدای په فضل پښتانه په حیثیت د قوم دا یو ډېر اهم خبره ده چې په دنیا کې یو قوم داسې نشته چې هغه پوره پوره مسلمان وي صرف پښتانه داسې دي چې دې کې ټول چې کوم دي نو هغه په حیثیت د قوم مسلمانان دي او هغه یعنی عرب هم ټول مسلمانان نه دي دا داسې او په کې نور مذهبونه والا هم شته پښتانه ټول تر ټول چې دي نه مسلمانان دي نو خیر دا خبره خو ځان نه کوي چې دا ولې داسې شول ځکه چې د دې چې هغه کوم زاړه روایت او هغه وو هغه اسلام سره ډېر زیات نږدې وو دا شی دی لکه چې څنګه یو پټه په یو پرهار باندې ولګي نو ډېر سمونه ورسره خوړو مخکې نه نو هغه مذهبونو اثار چې موږ لټوو نو د ټول ناول خو ما ذکر کړو د پټکی ذکر ما کړو چې دا پټکی چې دی دا باکېدا د مار په شکل کې دی مار د دې یو شمله چې کوم د هغه چې یو هغه وروسته شاته چې کوم یې نه کوي نو دې نه موږ ته دا ثابتي چې دا زمون لرغونو وختونو کې هیڅ پته نه لګي چې کوم زمانو کې خدای ناګ پرست یا مار پرست هم پاتې شي بیا که تاسو خیال کړئ نو زمون په پښتنو کې اوسم اور تا یو قسم له احترام پسې ټوکل پکې جایز خلک نه غني ټوکل پکې بد خبره ده یا بل څه داسې پلیتون تیز را کول چې دین دا باندې د دې نه دا شبي تیږي چې یو وخت کې اور اوم د دې محترم یا معبود یا سشي دی دا پاتې شوی دی ها بل تاسو که خیال کړئ نو زمونږ په دې علاقه کې چې څو زیارتونه دي نو په هغې کې به کېده تقسیم شوی دی دا د غاښونو دپاره دی دا د اولاد دپاره دی دا ولي چې کوم دی نو دا د واده دپاره دی او دا د فلاني مرض دپاره دی مخصوص دي زیارتونه ټول هر یو زیارت چې خاص دغه یو قسم له ورته مونږ وایو چې سپیشلیست دی نو دا دا هغه اثر دی چې په هندي مذهب کې د ارشیز لپاره بیل بیل دی او تاره د دولت لپاره لکشمی دا د علم لپاره سرسوتی دا د جنگ او جدل لپاره درگا دا دا سی هغه د لپاره اناپورنا دا د غلی د لپاره او خوراک د لپاره نو دا سی د ارشیز لپاره چې کوم هغه کې دی تاګان نه مون زمون خلک مسلمانان خوشول خو ذهن میں آغا شیر نہ دے ہوتے آغا کنورٹ کل مجارت رو مان دے دا تور چیز میں منتدہ خائی چی دا زمان نکونا دیر و مرحلو نگا تیر شیری پاہی کے مختلف ہو گئے دیا لکھا کیا خو مذہب کوئی ہوگا چی شیر نیچے کما لکھا کی غلبہ وینو آغا کے رکی خواہ اسو رابشو اخیری دا دا بود رابطا دا بود خو ما سگا چی ہوئی چی پدی صادر کی او په دې خدو خان کې د پښتنو سره نخې نه خانه ډېرې واضحې دي دا چې د زناورو په حق لا د پښتنو دا هم ډېر زیات دی لکه د بودیانو میګه وجل جدي نه ذات بدکار دی جدي وجل بدکار دی مچا وجل بدکار دی کنه نو دا چې دا اثر پکې موجود دی نو دا ټول یو مال مخکې یو خبره کړی وه چې سواستیکا یو نشان دی د جرمني اوم دی او د دغه هغه څلور پرې چې وي که نه سواستیکا او د هندوستان هم په هر کور په دروازه باندې دغه وي دا زمونږ د پښتنو په زړو کوټو کې کته شو چرته زړه کوټه چې تدی د په هغه کې به دا نشان د خټې د خټې د منچو نه جوړ شوی وي. او ما دا اورېدلي دي چې په بلوچستان کې چې کوم پښتانه دي هغه چې حملدار ښځې نو هغه په نیل ګیټه نه نه نیل باندې هغه ته په خېټه باندې دا نن دا خامخا جوړي. نو دا خبره ټول دې نه وستل غواړم چې مونږ یو خدا ته چې به تیږي چې مونږ نه کنه هر کیسه په بل شي دای چې دا قدیم څومره دی چې نه تمام قدیم مذهبونو عقیدو څنګه څنګه نه نه خانه پدې کې اگر چې ته پیوي ډېر واضح نه دی دا عقیدې په تور نه اخلي خو سید عادت په تور غشتي دي سید روزمره په تور غشتي دي سی اسی دغه په تور غشتي دي د مذهب یې خو نه غړي او بیا هم پکې موجود دي دی په خو عادت کی تاسو واده کې اوس خو شید نشته ده او د دې نه وړاندې به چې کله ناوی جوړې دا نو د عرب په یو خانک باندې کېنول شو او خانک د لاندې به یو د کابل چم او یو دیوا دا خامخا ایکو دل کې دا دا اوس نن سبا شت چې نشته دی ورو ده موږ خو د موږ ورته پورې موږ دا په خپل ولا چمان دا چلو چلی ځي هغه کوم ته خانه کې چې جامې پکې دي هغه باندې منوي دا څه ودا دی نه لاندې نو دا چې زونه چې کوم دی دا متداخل چې دا پښتانه دومره زیات قدیم دي چې تمام قدیم مذهبونو آثار سنخي سنخاني دا پکې موجود دي. اوس به راشو لغته تپو ته نو په تپو باندې خو زما چې څومره خیال لري ریښه بولي ریښه بولي چې خو د تپو یو لغته ته خیمه د یو تپو دا اولنې چې نه پېدې نو دا نه اولنې مشر چې دا نه څه لا وي او بل چې دا د دیار له څه لا وي دې ته ډېر خلک د تعجب په سترګو ګوري خو دا تعجب نه دی دې سره وړاندې لګي یک هزار یک قربان یک قربان یک هزار چې وسره لګي دا ډو منه چې کومه ده دا د دیار له څه د او دا تپا چې کومه ده دا په دې اوچته واز ویل کی چې تاسو خیال کړئ په پټو کې مخالک کوي په دغه کې کوي په غرونو کې شپانه موي دا د ساينسي د دې بلیات ساينسي کله چې سړی ستړي شي کله د په دې پټو کې په دې دغه کې کاربن ډېر زیات جمع شي دا هغه کاربن د وستو لپاره د غیر محسوس طریقه باندې د ته دا پته نه وي او دې چې دا اوچت اوازو کې پټه په والی یا کزار یا قربان وای نو دا هغه اکسیجن چې کوم دی هغه راوځي او هغه اسویلی بیا نه کوي هغه چستی په کې پیدا شي او هغه سستی په لاره شي نو دا د جسمانی تقاضا ده او دا تپه چې کومه ده دا انسان سره دا هغه وخت راځي تړلی ده د کوم وخت راځي چې به کار کوي او کله راځي د ستړي کیږي نو دا هغه زمانه نه دا راغلی ده او دا د ستومانه وستو او بیا وزریا ده او بیا رستو خو د فن او د هنر دغه عمره غلی ده خو لکه دا ټپه دیوازه سات سره نه کیږي همیشه په پوی پټو کې مالو ده چې کوم سره یا زمیدا چې کوم تو نه یا نه ولا یو جوش ورشي یو ټپه پور تکي هغه سره ساز نه نو دا د دې لکه دې چې دا او ظاهر خبره ده چې مهنت او کار خود ډیرو زمانو نه خل انسانان کوي نو دا هغه وخت راځي دا یو ضرورت پاتې شوی دی د جسمانی ضرورت او دا په دې باندې راغلي او هغه د پاره صرف ټپه یو موضوع لغول دی چې بل شی نشته د اکسیجن وستو د پاره
په دې باندې خبرې په دې نورې خبرې مکو او وړه شانته د ماخلو د مینا پس راځو په دا خپل موضوع باندې خبرې کوو مونږ اوریدونکو ته هم وایو تاسو په دې اړه باندې کوم داسې ټپې معلومه وي درته د ټپو په اړه درته کوم معلومات وي کومه پوښتنه وي تاسو کولی شئ زموږ ټلیفون لاین نمبر تاسو لپاره خلاص وي را سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202050 03
ګرانو دنکو تاسو ډیو ریډیو سره ملګری یو په بل ډیو کې نن موږ د پښتنو په اصل نسل دغه په تاریخ باندې خبرې ترې کوو. موږ د پښتنو د ادب نه د ټپې نه او د سې سندرو نه د غې د لباسونو نه د جامه پیزار نه او بیا موږ ته په د ارکیالوجیکل چې کوم موږ ته ارتیفیکټس پاتې دي یا چې کوم لرغوني آثار پاتې دي په هغو کې هم د پښتنو سره نښې نښانې موږ وینو موندې شو. په دې باندې خبرې ترې کوو. د برسې خبرې تاسو واورېدې. برسې د پښتنو په اړه باندې عمران خان یو ډېره عجیبه خبره کړې ده. غواړم سیاسي کوي نه خو هغه په یو انټرویو کې ویلي دي تاسو به شاید اورېدلې هغوی چې په دنیا کې خدای دوه قومونه پیدا کړي دي. خلک ورپورې ټوکې کوي چې دا دي سوی وایي چې ګندې یو پښتون دی او بل انسان دی. خو بهرحال ستاسو چې کومه خبره ده هغه همدغه تاسو زم کېدی شي د دغې په ترس کې کړي. تاسو وایي چې پښتون اول پیدا دی او دینه پس بیا نور انساني چې کوم نسل دی د پښتون نه وتلی دی. خو بهرحال په دغې باندې به خبره هم وکړو. زم چې حبیب الله رفیع صاحب ته ورشو چې حبیب الله رفیع صاحب هم تیره خپرونه کې د هغې خبره بیخي نیمګړه پاتې شوې وه او هغې هم په دې لباسونو هم په دغه هغې چې کوم لرغوني آثارو ذکر کوو. حبیب الله رفیع صاحب مایک تاسو ته سپارم.
بانی زه ته هر څه وړاندې تاسو ته برق صاحب ته ډاکټر صاحب رفیع الله خان ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د ټی وی راډیو ټولو اورېدونکو ته ټولو پښتنو ته خپل احترامات او پیرزوینې او څنی کیلې وړاندې کوم.
ډیره مننه ډیره مننه. خدای مو راته لره.
تاسو نن په ټاپو په سندرو خبرې شروع کړې. په دې برخه کې د پښتونخوا تاریخ یا د سیمې تاریخ یو عجیب خاصیت لري ځانګړتیا لري. هغه دا ده چې د افغانستان یو لوی مورخ علامه احمد علی کوزات تیر شوی دی. هغه په پښتنو ډیره ژوره څېړنه لري. په دې سیمه باندې ډیر آثار لیکلي. هغه وایي چې د دنیا تاریخونه درې برخې لري. یو د تاریخ نه وړاندې د ملتونو ژوند، د دنیا د ملتونو ژوند درې برخې لري. یو د تاریخ نه وړاندې دوره ده او بلې تاریخي دوره ده. لیکن د افغانستان او د پښتنو ژوند درې دورې لري. یو تر تاریخ وړاندې دوره ده، بلې د شروعونو دوره ده او درېمې تاریخي دوره ده. شروعونه هغه دی ویدي شروعونو نه رانښلېدلي چې لومړی ځل ورک شروعونه ویل شوي چې هغه اوس په لاس کې نشته. ورسله هغه د ریګویدا شروعونه دي چې هغه د پښتنو د مهاجرت نه راورسته چې دوی د بلخ نه د هندوکش نه راورستي او د هندوکش جنوب ته راغلي. د دغه وخت نه دوی چې ژوند شروع کړی دی ویدي سرودونه شروع شوي او په دې ویدي سرودونو کې د دې سیمې د ځایونو نومونه، د سیندونو نومونه، د قومونو نومونه دا پکې خوندي دي. او په همدې وخت کې چې په پښتونخوا کې ویدي سرودونه وو او استایي سرودونه وو، په همدغه وخت کې د پښتو ولسي سندرې هم رامنځته شوې دي. ځکه د میندو سندرې دومره زړې دي چې په هغو کې د زړو ژبو ژوندي ژوندي جملې راغلي دي. لیکن بیا هم هغه په یاد پاتې دي او هغه ویل کېږي. او میندو د مغو ویدی سرودونو په پیروي لکه څنګه چې په ویدی سرودونو کې ماشومانو ته د ژوند درسونه ورکول کېږي، همداسې د پښتني میندو په سرودونو کې هم دا کار شوی دی. مثلا د خوب په وخت کې مینه ورسره کوي، علاقه ورسره کوي، حرکتونه ورته کوي او ماشوم قراروي. او په دې حال کې هله لو للو ورته وایي او د للو سره بیا نور خبرې ورته کوي چې آله لو للو پیشو مراز د غرو پلانه جان داسې ویده دی لکه ګودی د رنجو. بیا وروسته له دې نورې خبرې ورته کوي چې ته به په ژوند کې به په اسپه به سور وي او ناوي به دې درپسې وي او څه به وي، توره به دې درسره وي. هغه څه چې یو پښتون ته لازم دي دغه په دې سندرو کې ورته وایي. نو په دې ترتیب سندرې د پښتو ولسي سندرې ډېرې زړې دي. هماغه د ویدونو سره یو ځای راټوکېدلې، د ویدونو په څنګ کې وده کوي او خله په خله را روان دي دی ویدونو یو خصلت دا او چې هغه یو چا به ویل او نور بزده کول خله په خله سینه په سینه به نقلیدل زموږ ولسی سندرې تر اوسه هم سینه په سینه را روان دي ډېر لږ کار ورته شوی ډېر لږ راغونډې شوي او زه فکر کوم چې موږ څو زره راغونډې کړي وي په لکونو دا سندرې موجودې وي او هغه ځینې هېرې شوي ځینې پاتې دي او ځینې نوې جوړېږي په دې ټولنه کې د په دې اساس زموږ ادبیات ډېر لرغوني دي ډېر زاړه دي د پښتنو د ژوند ډېر اړخونه پکې دي مثلا د میندو د سندرو نه راوروسته ماشومان خپل لوبو کې سندرې وایي دغو نه راوروسته لویان په خپلو لوبو کې سندرې وایي په ودونو کې سندرې وایي په اترونو کې سندرې وایي بلاخره کله چې مړی کېږي د مړي پسې ساندې وایي سندرې پسې وایي نو په دې ترتیب سندرې ولسي سندرې زموږ په ژوند کې بیخي خوري وري دي زه عقیده لرم چې دا چې پښتون به نه وي چې هغه حداقل یوه ټپه یا لنډۍ نه وي یاده یا به داسې پښتانه ډېر لږ وي چې هغه شعر نه شي جوړولی ولسي سندرې نه شي جوړولی نو په دې اساس دې ولسي سندرو د دوی د ژوند ټول اړخونه خوندي ساتلي دي په ټپو یا لنډیو کې چې موږ ورته لنډۍ وایو ډېر زاړه مضمونونه ډېرې زړې خبرې خوندي دي د یوه مشهوره ټپه چې جونز انلسون دینمارکي مستشرق څېړلې ده هغه د آسمان کرنګ وه سپوږمۍ کرنګ وه راخیږه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریدینه دای وای چې دا بیا هغه وخت سندره ده چې په آریانا یا پښتونخوا کې به د شما بوټي خلکو ریبدل او بیا به د هغو نه شراب جوړول او څښل به یې دا دای وای چې دا په دې وخت کې به د شما بوټي دوی د سپوږمۍ په رڼا کې ریبدل دکه د لمر په رڼا کې هغو خپل خاصیت نو دوی به د سپوږمۍ شپې ته انتظار یوس ځوانانو پېغلې ټول به تللي وي دارې شما د بوټو هغو ځای ته چې هلته کېږي هلته به تللي وو انتظار به یوس چې سپوږمۍ را وخېږي او دوی د سپوږمۍ په رڼا کې دا لو کړي نو په دې اساس دا لنډۍ ډېره زړه لنډۍ ده چې سپوږمۍ سر وه راخېږه یو هغه یې دا دی پومه سر واره خیزه یار مې ګلو لو کوي ګوتی ری بینه په دې ترتیب دا به سپومه چې راوخته دی به سوما بوتي وش کول او غبي شراب کړلو شربت بکړلو د غونه به استفاده کول نو شي دی او نو شي زونه به پر ورګات کړل همدا لکه څنګه چې برق سی بو په پښتونخوا باندې ډېر دینونه راغلي ډېر عقیدې راغلي ډېر فرهنګونه راغلي دې سیمې په دې ټولو سره لایق درلودل د اسلام نه وړاندې همدغه مذهبونه وو چې دوی عقیده پرې درلوده مثلا زردشتي دین هم یو داسې دین و چې اهورا مزدا ورته یعنی لوی خدای هغه پکې ډېر محترم و او اهریمن چې شیطان دی هغه پکې کاغله یو رتلې او د دې دین چې په بدرد ورته ویل کېدل نو په دې اساس زردشتیزم هم په دې خاوره کې تیر شوی بودایزم هم راغی په خپل وخت کې په دې پښتونخوا کې یا په دې ګندهارا کې په زرګونو زرګونو مجسمې جوړې شوې بوتان جوړې شوې او ستوپې جوړې شوې عبادتخانې جوړې شوې او دلته وو ما یو نن دې کې فکر مې پکړې چې دا به د نمر پرستې د نمر مانځنې د وخت دی دلته د نمر مانځنې دین هم تیر شوی زموږ د کابل په خیرخانه کې د نمر مانځنې یو بوت هغه پیدا شوی دی چې د نمر مانځنې د وختونو سره اړه لري همدارنګه ولندې د چې وایي ما زیګرای دی سیری مکړه ته به د ناس سیری ته ویری کیاب شي دا زماله نظر دالاندی هغه وخت وایل شي چې په دې منطقه کې د لمر پرستی دی د منځنی دین او هغه عقیده درلوده چې د لمر د لویدو په وخت کې انسان هر دعا وکړي هغه قبلیږي. نو په دې ترتیب دالاندی جوړه شوې. البته یو خبره پکې ده، هغه دا ده چې زموږ دغه لنډۍ چې موږ یې ډېرې لرغوني بولو دا زموږ په روانه ژبه کې دي، یعنی په اوسنۍ ژبه دي. د دې معنا دا ده چې په لنډیو کې دوی لغتونه بدل کړي، هغه زاړه لغتونه چې هغه موږ نه پرې پوهېږو هغه یې ترې ایستلي او په یوازې نوي لغتونه ور اچولي دي. سره له دې چې د میندو په سندرو کې ما وویل چې هغه په خپل حال پاتې دي، ډېرې داسې خبرې پکې شته چې موږ یې په معنا نه پوهېږو. اکو باکو سرسینډکو مثلا هېڅ معنا نه لري، لیکن دا زما د نظره د زړو ژبو هغه سیګنالونه دي چې زموږ په د میندو په سندرو کې راپاتې دي. لیکن لنډیو د دې لپاره چې شفایي وي، خوله په خوله نقلېدلې، د دې لپاره چې باقي پاتې شي، په هغو کې لغتونه بدل شوي، ځایونه بدل شوي. یوه ټپه مثلا د پېښور نه کابل ته راغلي، هغه نومونه چې په پېښور کې درلودل هغه په کابل کې بدل شوي، یو بل ځلې خپل ژوند ته دوام ورکړی. علاوه د دې نه یو شمېر نورې تاریخي لنډۍ هم شته چې هغه زموږ د اسلام نه وروسته تاریخ سره اړه لري. مثلا کله چې سلطان محمود غزنوي هندوستان ته ځي، نو د هغې خوا نه د پښتنو لښکر ورسره دي. دا په تاریخونو کې ثابته ده چې د ده سره د پښتنو لښکر وي، دا یې په اصل او نسل مغول و، لیکن د ده مور پښتنه وه د زابل، او په عین حال کې د هند په لښکرکشۍ کې به د ده زیاته برخه پښتانه وو. نو ویل کېږي چې یو پښتون چې د ده په لښکر کې تللی و، کله چې دی بېرته راستو شو خبر راورسېد چې غازیان بېرته راغلي دي و هېواد ته راځي، نو د دې غازي مېرمنه په لاره کې ناسته ده او هغه بیا لنډۍ وایي چې چې د خانو لښکرې راشي زه به ګومل ته د خپل یار دیدن ته ځمه. په همدې ترتیب دورې د احمدشاه بابا د وخت، د انګریز او افغان د جګړې د وخت ډېرې ټپې شته چې په هغو کې تاریخي نښې نښانې او تاریخي پېښې خوندي شوې دي. نو په دې ترتیب ټپه هم ډېره زړه ده، د میندو سندرې هم زړې دي، خصوصا د اتن نارې. د اتن نارې وایي چې په ویدي سرودونو کې یو سرود راغلی چې آریایانو به داسې اتنونه کول چې ګردونه به پورته آسمان ته ختل. په همدې ترتیب په د اتن په نارو کې یوه ناره ده چې ټک وها لاسونه په دې میدان وباسه ګردونه. دا تقریبا د مغو ویدي سرود یو بل شکل دی. په دې ترتیب سره اتنونه ډېر لرغوني دي، تقریبا څلور زره کاله عمر لري. د څلور زره کاله وړاندې په سرودونو کې یاد شوي او اتن ته اشارې شوي. سره له دې چې اتن د پښتنو یوه داسې عنعنه ده چې تر اوسه راپاتې ده او اوس هم ګڼ پښتانه البته ټول نه اتنونه لري، او هماغه زاړه سیستم اتنونه دي. پخوا به چې اتنونه وو خلکو به ورته لوی لوی جامې، لوی لوی کمیسونه، لوی لوی پرتوګونه به اغوستي، هغه د زړو زمانو جامې به وې چې اوس یې په مجسمو کې موږ ګورو، د کنیشکا په مجسمه کې، د بودا په مجسمه کې. نو په دې اساس لباسونه هم ډېر پخوا دوی درانه لباسونه درلودل، او ټپې او سندرې او لنډۍ هم د دوی نه راپاتې دي. سازونه مخکې یوه ورځ په تېر پروګرام کې چا یاد کړل چې لرغوني سازونه هوکې، په دې کې شپېلۍ ډېر لرغونی ساز دي چې تقریبا څلور زر کلنه سابقه لري، او په هماغه وختونو کې د چین پاچا څوک رالېږلی وو او د پښتونخوا نه یې د شپېلۍ هغه شکل وړی وو او چین ته یې رسېدلی وو. نو دا هم لرغونی ساز دی چې پوکي د پوکولو ساز دی، ډول چې د وهلو ساز دی او ضربي ساز دی، هغه هم همدومره عمر لري، هغه هم په همدې خاوره کې پیدا شوی دی. ورسره روباب یا دوتار هغه هم د دې لرغونی ساز دی چې دوه تارونه به درلودل او غږ به کوه، هغه تاریخ ساز دی. دغه درې سازونه هم ډېر لرغوني سازونه دي چې په ځاله پښتونخوا کې پیدا شوي او تر اوسه پورې موجود دي. نو په دې ترتیب چې سړی فکر کوي غر او کمر او تیږه او ونه ټول د پښتنو په لرغونتوب او په دې سیمه کې د دوی د اوسېدو په باب موږ ته شاهدي راکوي او موږ ته وایي چې دا سیمه د پښتنو وه، دلته پښتانه پنجېدلي، دلته پښتانه لوشي او دا او دلته پښتنو ثقافت او ادب او هنر رامنځته کړی.
ربیع الله رفیع صاحب، اوس رفیع الله خان صاحب ته ورځو. ربیع الله خان صاحب، تاسو د وختي نه په انتظار یې، خو موږ غوښتل چې دی د مشرانو خبرې وکړي. اوس برق صاحب چې څه وویل هم تاسو واورېدل، او حبیب الله رفیع صاحب چې څه وویل هغه هم واورېدل. پر د لرغونو آثارو ته خبره راځي، نو چې کله لرغونو آثارو ته خبره راځي، موږ پکې دغه اتن چرته وینو؟ تاسو خو په د آرکیالوجي کې، موږ داسې د جرګې څه شکل په دغه لرغونو آثارو کې وینو؟ د رباب څه ټریس موږ نښه پته راکوي، ستار شو، شپېلۍ شوه، لباسونه شول، دغه شانتي او دا ټپې چې دا ادب دی، ولسی سندرې دي، د دې او بیا دا چې دا زرتشت چې دی د ورمنځنه چې وته وي، یا د ور پرستی چې کومه ده، د دې آثار په دې سیمه کې په دې خطه کې هم تاسو ته په لاس راغلي، یا په دا باندې سکار روان دي، یا په شوي دي؟
تاسو یو د موسیقۍ خبره وکړله، یو د موسیقۍ خبره شوه، یو د زرتشت خبره شوه، یو دریم تاسو بل
ما وی چې هغه پکې د لباسونه پکې هم د چې کومه غدي د اتن شو یا جرګه شو، ما وی چې د دې چرته یو شریک مونږ ته په آثارو کې، لرغونو آثارو کې. ها صحیح
صحیح. نو زهر خبره ده په دې دغه کې چې کوم دی، په اسپیشلی په ګندارا آرټ کې زمونږ سره د موسیقۍ ډېر داسې اوزار شته دی، انسټرومنټ شته دی، چې مطلب دا هغه وخت موسیقۍ اندازه کې لګي، خو دا اوس د پښتنو د موسیقۍ د انسټرومنټ چې کوم دي، خاص کر د رباب سره یا د سیتار سره، د دې سره د دې یو نسبت جوړول، دا خبره فی الحال مشکله ده زما لپاره. چې دوه کومه بهرحال څومره حده پورې چې په دې باندې د موسیقۍ سیزونه په کې دي، نو هغه زیات چې کوم دی د داسې چې کوم د دیوتاګان دي په هغې کې، او د هغو د خوشحالۍ دپاره یا څه داسې د مذهبي تهوارونو دپاره په دغه اوله په کې دغه شته دی، د موسیقۍ سامان شته دی. او بیا مطلب د هغې خپل پوره یو بیکګراوند یا یو پس منظر وي چې په هغې کې مطلب د هغې یو میننګ او یو معنی جوړېږي د دغه موسیقۍ. ظاهره خبره شوه چې هغه بیا د ټول چې کوم مذهب فلسفه ده، نو د هغې سره یو تعلق دی که نه، نو داسې په یو جدا سیم کې چې یاره هغې کې موږ دا د عام یا د دنیاوي یا د نور معاشرتي چې د مذهب نه پرته چې کوم دی د دې سره تعلق جوړ کړو، نو په دغه حواله تر اوسه پورې زما معلومات داسې محکم نشته دی. بهرحال زه به کوشش وکړم که داسې به کې څه سیزونه لکه ما څه پیدا کړی شو. دویم داسې چې یاره هغې نه د جرګې موږ ته پته لګي، یا بیا د اتن پته لګي، اتن چونکې هم د موسیقۍ سره تړلی شی دی، نو په دې حواله هم داسې څه کلیر سیزونه پکې نشته چې موږ ته د جرګې اندازه واخلو. لکه داسې بعضې ځایونو کې شته که نه، آرټ چې کوم دی چې هغې مطلب د هغه علاقې د سیاسي یا بیا د هغې د دغه پته تې لګي، مطلب د معاشرتي ژوند، د نور د کلتوري ژوند. خو دلته کې په دې حواله باندې بیا دا لږه ډېره مشکله ده، ځکه چې ټول دغه د ګندارا آرټ چې کوم خاص کر دی، نو دا زیات د مذهب سره تعلق لري، او په هغې کې هر شی چې کوم دی نو هغه مذهب طرف ته کوک شوی دی. خو که اوس موږ د فرض کا د رفیع صاحب هم خبره وکړه چې یاره یو د تاریخ نه مخکې دور وي د خلکو یا د قومونو، نو په دغه کې بیا زمون سره سدسي ارت چکم دي راک ارت ورته خاص کر مونږ یو دغه د ګلګت بلتستان طرف ته ډیر زیات دي په زرګونو دغه نخي نخاني دي او په سواد کې په دغه کې چکم دي تندوراګ سره یو ډیر غټه غر دی او پاغي کې یو ډیر غټ کمر دی نو پاغي کې ډیر زیات دغه تاریخ نه قبل چې کوم دی دغه دور سمون ته مطلب دا چې نخښې خانی دغه په حواله د آرت په حواله راځي چې په ډیر غټ کمر کې ځای پځي تانګي قسم سيزونه به کوم جوړي نور به مطلب د خلکو د کسانو د انسانانو په کوم سو دغه جوړي کنه تصویرونه جوړي نو پاغي نه هم مطلب مونږ ته سده چې کلیر د پدې حواله یا د اټرن یا د جرګې په حواله سيزون نه راځي دغه هغه خواره واره یا سکیټر روندې سيزونه دی او خاص یو ټیم چې کوم دین دغه په حواله باندې نوي خو د دینه پرته ورته مونږ ګورو نو مونږ ته د اندازې لګي چیرې خاص کر د ګلګت بلتستان چې کوم دغه آرت دی چیرې د بودیست آرت نه چې کوم علاوه دی چې دغه خلکو چې کوم دی دغه د خوراک سي حساب کتاب وکنه ځکه هغه کې هغه فیشینګ چې کوم دی د مهانو ښکار نو دغه ډیپیکشنز پکې شوې دي یا بیا د ښکار پکې شوې دي چې هغه د مارخور چې کوم دی دغه سيزونه دغه پکې ډیر زیات کړی دي په دې حساب یا بیا د جنگونو نخې نخانه پکې مشتري کنه خاص کر د اسلام دراتلو سره هغه کې دغه هغه چې کوم علامتونه دی هغه سیمبل دی هغه چینج کیږي دغه کې سټوپې چې کوم بودستانو په وخت کې جوړې دي نو اکثر هغه ته مطلب دا سي پړي غورځولي دي په دغه راک آرت کې چې هغه مطلب را غورځيږي کنه دا تاريخي بازي چې کوم عملیات کې ډیولاپمنټس کې نو داغه تمنګ ته اندازې لګي خدا بیا څوک کوي نو دا خبره لګ بیا مشکل وي او دویمه خبره چې کوم ده تاسو د زرتش د چې کوم وکړه نو د زرتش کې مذهب لکه برخه به رفي صاحب دواړو ډيري خولي او جوړي خبري وکړي ما خو ډيري په غور ووري دي چې لکه د دې ډير زیات امکان دی او دا ډیر یو پوتنشل د غدي زمون سره کنه دا چې کوم دی سورسز اف تاریخ یا د سوسایټي د مطالعه کولو چې کوم دی یاد کړنو په دې کې ډیر زیات مونږ ته زمونږ مرسته او هیلپ کولی شي ځکه چې مونږ ټول په دې حقیقت خبر یو چې په لیکلي توګه باندې زمونږ سره خو ډیر کمزور یو نو چې کله په لیکلي توګه مونږ کمزور یو نو مونږ ته مطلب د دې سیزن نه مونږ ډیره फायदा اخیستلی شو د ټاپو وی لکه دا یو خبره زما ډیره خوښ شو خو لکه مطلب دا بیا په دسي طریقه باندې سړی لکه ګوري داسې اپروچ ورته ساتي لکه رفي صاحب د غیو ټاپه د مازیګر د خیرو غ ذکر کړل نو هغه مطلب دی خو نه یوازې دا چې تغه ټپای ذکر کړ خو راغي هغه پوره دی او بل بیک گراوند سره لکه په هغه دغه کې یو کتل کنه په یو بل
سره وسم چې دا مشران زمونږ د مندې منیاګانې دا په کورونو کې وسم په دغه ټایم باندې خپل په خپل کور کې ما اوریدلې دي چې مازیګر دی او هغه مکوا بد موایا یا داسې مکوا
جی او نو مطلب دغه چې کوم منګ بیا په دغه یو فریم ورک کې ګورو چې هغه ته منګ بیا دغه نور چې کوم حقیقتونه دي تاریخي دغه نه من خبر یو دغه تاریخي معاشرونه من خبر یو دغه مطلب د ژوند چې کوم فلسفه ده دغه نه من خبر یو نو د دې چې کوم ته لکه دا نخې نخانی په لاس راځي یا د فولکلور په صورت کې یا بیا د آرت کوم مينو د آرت په صورت کې یا بیا د نور مطلب د څه چې هر څومره چې دغه وي نو چې کله مونږ د څه یو پورا په دې علاقه کې تقریبا د ډېر اوږد تاریخ او دا غي د عملیات او دا غي د فطرت یا نیچر نه خبر یو نو بیا مونږ په دې کې د پوره هدا پوره کامیابی سلول شو چې مونږ سنسه د پښتنو تاریخ کې کم دی دا غو چې د اورال مطلب په دوه ټوله ایریا کې چې سکیږي هغه یوازې د دې سره تړلې دي یا مطلب د دې په یو بل قسم سوسایټي کې چې هغه تمنګه پلورالیستک سوسایټي وایو چې هغه مطلب د ګڼو خلکو سوسایټي وي په هغه کې د هر نسلی ګروپ چې کم دی د خپل یو حیثیت وي او خپل یو رول وي پکې نو په دغه حواله ته مونږ ته ډیر سيزونه راتلی شي مطلب د دې سره بیا مونږ دا پاسیبلیټیز هم کتلی شو چې په دې علاقه کې مطلب د دې سره خوا په خوا باندې په یو پیښور کې د نفرس کا په یو پیښور کې د نوم سو کوسیدلې دي کنه په دایو پیښور ټول عمر مطلب دلته د دې سره پاتې دي کنه نو په دې حساب باندې موږ ته ډیر زیات سیزن راځي لکه دغه دی ذکر وکړو برخ صاحب خاص کر د هندویزم چې کوم بازه د ګارد دی یا دیوتا ګاندی دا ذکر یو کو خاص کر د درګا ذکر یو کو نو دا چونکه ما په یو خپل یو ریسرچ پیپر کې دا بازه سیزن الګ الګ ذکر کړی دي نو زمون سره ما مخکوم یو ذکر کړو چې د منځري چې کوم علامتی اهمیت ته زمون په علاقو کې نو دا ډېر په تاریخي توګه او په کلتوري توګه دا ډېر د اهمیت وړ دی نو ما مطلب د درګا طرف تم دې چې کوم خاص کر زمون د پیران چې کوم یې زمون چې کوم د مذهبي زیارتونه دي کنه دي دا غي سره دا غي خاص کر د دې مذهبي سره په بازه بازه علاقو کې په دمونو کې خاص کر ډېر یو نږدې تعلق دی دا منځري د دې خپل مطلب په هندویزم کې په بودیزم کې د دې خپل یو علامتي اهمیت ده د درګا چې کوم دی یاد کړه نو موږ په دې کې وایو کنه په هندویزم بودیزم دواړو کې وېهکل مطلب آسنه ورته په سنسکرت کې وایي دا د دې د په دې مطلب د دې هغه تخت یا دې چې په سو باندې سواری کوي نو دغه وېهکل چې د دې کمینو د هر ګاډ چې کومي د خپل یو خاص قسم وېهکل یا دغه سوړلی وی چې باغې باندې لپاسه یا دغه تخوی هغه ډایرک پرې باندې ناشې نو درګا عام طور چې وینو د دې دغه وېهکل یا سوړلی چې کومه ده نو دا منظرې دي دا په منظرې عام طور باندې ناشوي نو اوس که فرض کړه منظرې موږ ته په دغه کې ملاویږي په زمون په زیارتونو په حساب باندې زمون په نور مختلف فوک چې کوم سیزن دي کنه نو ظاهره ده خو د دې خو د اسلام سره د ما په خیال ما لګ ډیر چې کوم معلومات د خپل بازو عالمانو مرګرو نه راغون کړی دي د اسلام نو دا غوي د خبرو نظر نه نتیجې تر رسیدلم چې د منظرې په اسلام کې سدسي علامتي اهمیت نشته سیمبالیزم نشته علامتي اهمیت د په دغه معنی کې اخلم مطلب دا غي چې کوم سیمبالیزم وي نو پدې کې او نه پکې تقریبا چې د مارش ته دي د سي ډیر خاص نشته خو دا دواړه کومه ګورون دا په هندویزم بودیزم او پدې علاقو کې مطلب د دې خاورې پدې په تاریخي تاریخ په وګړو کې چې کوم دی د دې زیات اهمیت پاتې دی او تر اوسه پورې دا روان دي نو که فرض کړه موږ ته زمونږ په د مسلمانانو معاشرو کې په هر یو کې تقریبا خاص کر په پښتنو کې دا سیزن موږ ته ملاویږي د دې مانسه جوړې دي شي نو دا بیا موږ به دغه اورال یو دغه کې ګورو یو پورا کانټیکست کې به موږ ګورو پس منظر کې به ګورو او د دې نو بیا موږ دغه چې کوم دې ته موږ ست چې موږ هیستوریکل ریکنستراکشنز وایو مطلب موږ کوم د تاریخ لیکنه ده نو په دې کې دا زموږ د ډېر هدا پورې مرسته کول شي او موږ ته د پښتنو د تاریخ په والا باندې که د دې کم از کم د دې د قدامت په والا باندې او د دې په دې اورال په دې علاقه کې چې کوم د دې وجود دی نو د دې په والا تی سيزونه په نظر راتلی شي خو بیا مطلب زبا تا یو خبره بیا چې یاره دا وجود کده دې دلته ده هم کده 2000 نه ده کده 5000 کال نه ده کده 3 نه ده خو مطلب دا پاسیبلیټی چې کوم دا موږ نه شو ختمولای چې یاره دې بالکل چې کوم دی لکه یوازې په دې علاقه کې پاتې دي لکه چې هم دا سيزونه چې کوم دي دا څومره علامتونه څومره قصې چې موږ یادو کومه فرص ک په ګندارا اټ کې یا په بل د سي تړلې شي کې د پښتنو سره آثار ګورو نو هم هو به دغه سيزونه نن هم دا سي د دینورو چې زمو سره کم نسلي ګروپونه یا د معاشرتي ګروپونه اوسيږي نو دا غو پاغو کې هم دا غو د هدا پوري هم دا دومره اختیادي او دومره ویل دي لکه څومره چې دا د پښتنو په حواله کې او د دې په کلتور په کلتور کې څومره اهمیت لري نو مطلب دغه بیا موږ را سوچ یاره په دې علاقو چې کوم دي تاریخي تور مختلف قسم خلق پاتې شوی دي او دا غو دی بل سره ظاهر د کله به د پیس د امن دورې به پاتې شي کله به جنگونه دی بل سره کړی کله به یو بل د علاقو نه وستی وي په یو بل په علاقو به قابض شي وي او دا ټول یو عمل چې کوم دي نو دا موږ د دغه د پاره ستوري کولې شو بیا د موجوده چې کوم کرایسیس دي زمونږه کوم مختلف زمونږه پرابلم دو مسلې دي دي
په بل خنس یو بل دغه تاسو ته جوړه ګرځول غواړم تاسو خبرو کې برخه دي پیمو کې ګولر فیس پیمو کې طرز تعمیر چې کومه ده د څومره چې اثر مونږ ته پاتې دي لرغونی اثر دغه د دیوالونو د غې د کورونو جوړښت دغه کار اوسم د پښتنو په ټولنه کې ما خو با زینو کې لیدلې زبر درته د بونیر یو ذکر وکم د زمو د بونیر د سنټرل بونیر چې کوم دی په دې کې کانه چې کوم دی د دیوالونه اوس هم په دغه دیوالونو په شکل باندې جوړیږي اوس هم هغه مستری دومره صفای سره کوي چې لکه یو خو دغه
بل ویم چې د دغه چې کومه ده د سواد کې ما درې غالبا چې ما په دې منګلور کې یا په دغه خوښه کې اوس هم سو کتلې چې هغه اوس هم دغه بوتان جوړوي او کته اوس ته خبرې
فنی تعمیر خبر چې تاسو کوم وکړه نو په دې حوالہ خو دا ډیره اهمه خبره ده ځکه چې دا مونږ بیا په تیر پروګرام کې دا غینه په مخ کې پروګرام کې مونږ یو کیسه کړی و چې را دا دا چې کوم دی کنه دا کلچر چې کوم وی یو کلتور چې کوم وی سیویلایزیشن چې کوم وی نو دا غي چې کوم پرمختګ کیږي کوم پیدا کیږي کوم پرمختګ کیږي نو هغه مطلب دا هغه زې جغرافیه چې کوم دا دا غي چې کوم کلایمیټ دی الته چې کوم قسم وسایل چې کوم دی هغه موجود دي نو ظاهر خبره ده دا ټول اړه دی یو کلتور دی یو سیویلایزیشن ټول د دارومدار چې کوم دی هغه په دغه سیزونو باندې وی نو مطلب ګټه خو چون کې په دې علاقه کې د په پښتنو کې خاص کر مطلب دا یو ډیر اهم شی دی او غریزې علاقې دي نو مطلب په دې کې هر څوک کوي او هر کله کوي نو ظاهر د لکه علا پرته دین چې نن سبا چې کم دی دا ډیر زیات د غوښلو او خختي مطلب د غرونو سرون ته مو رسیدلې نو تر اوسه پورې کدا د نن یو پیندل شل کال مخکې وګورئ نو د ګټي کار به ډیر زیات عام وو دا ځو جدار چې مطلب دا ګټه خپل ته په اسانه باندې اویلیبل ده او خخت مطلب کسو پورې د لاندې سرپونه نو الته جوړول او دغه ائیډیا ځکه نه ډیولپ شي نو په دې علاقو هر څوک وی دا به د ګټي استعمال کوي هغه کوم مطلب هر څوک وی هغه به دغه ګټي استعمال کوي دا بیا د یو سړي په مالداري او په دې باندې منحصر وی چې هغه کم قسم ګټه لګولې شي هغه بس شل شډل دیوالونه او چتای ځان له سیمپل کوټګي غونتی جوړوي او کنا هغه بیا ریسورس فل سړی دی هغه مطلب ځان ته په یو ډیر غټ لیول چې کم دی د هر قسم د فني تعمیر په کې خه خیال ساتي او بنګلې جوړوي ګنې تاسو دا خبره ټیک ده خو د دې کنټینیوټی چې کوم ده نو دا مونږ اورال د جغرافي د تنظر نه د دې پس منظر نه نو باسو زم د بوتانو خو د سوات د دې شینه نه خبر او په ټکسلا کې ډیر خو بوتان جوړیږي مطلب د حقیقت مارکیټوم دی او تاسو په ځای کې فرق ونه کړی شي زمونږ کوم ډپارټمنټ دی په قائد اعظم منستري کې نو تیر کال هغه ته د امریکای او سکالر دلته ډیر خانه زیراجی په انډستریالایزیشن باندې دا سپیشلایزیشن دی د ساوت ایشیا ډیر غټ ماهر دی نو هغه مطلب یو پروجیکټ خپل انډیویډوال هاف سټی خو هغه د ټکسلانه قسمت مونږ تر اوسه او دغه لګ ډیر په زوم په میوزیم ورکه اونتی میوزیم دی نو هغه کې د سی یو دغه اونتی جوړ کړل یو خانه اونتی جوړ کړی هغه شانی مطلب هغه چې قسمت چې مونږ دغه بیا په آرکیټیکچر وایو کنه د ګندار ټایم او په هغه کې بیا دوه بوتان مطلب زمونږ د مخې جوړول دغه شست ګټه چې کومه ده دا پرسته ګټه وی کنه د کې چکه اون تیم بیا و تور په کې می نو دا غوږ د مخه مطلب دا چې مزیدار بوتان جوړوي چې سړی ولته حیرانی ګنده کم اس کم په ټکسلا کې چې کم دی دا شیخ ډیر واثر دی خو نن سبا لګ رجحان کمیږي ځکه چې یو خدغه چې کم اغه سټیګما ور سره تړلې وي چې ر دې کار ته خلک بد ګوري او بل مطلب دا شي هغه اوس په دغه کاروبار بخکاره تور کولم نشي الیګل هم دی دا کار لیګل سيزون هم نشته دی ځکه په دې باندې مطلب کم چې اوریجنل سيزون وي داغي پنوم باندې بیا دا فیک چې کوم دی کنه دا سيزونه ډیر په دنیا کې چلیږي نو هغه مطلب هغه فیک کډورینل پنوم باندې لاړ شي نو بیا اکیډمیک اکټیویټیز چې کوم دی ریسرچونه هغه سره مطلب ډیر زیات افیکټ کیږي نو دا وجه ده چې دی په کار خو بهرال دا کاروبار تر اوسه پورې ډیر زیات او وسوم لا روان دي او بل تاسو د بوتانو د دې ماته ستوبیل چې په دې خونه مپو خو زمونږ کوم په خوازه خیره په طرف خاص کر کم د او د کالام طرف ته کم د لرګي د کار او تاسو د دغه کاروبار نه خبروم یی دا کم چې زمونږ د پوخانی څومره ډیر زیات یو سو کال مخکې کم دی دا ډیر سمګل شو د ارتفیکټ شي کم دی هند لرګي د ست تک ورته وای زمانه خو د ذهن نه وتلو بهرال دغه چې کم د لرګو د سامانونو
په
ماره و غیره او خاص کر زمو په جمعهتونو کې به چې کم غټي غټي ستنی وي باغی کې به چې کم هغه ګولکاری شوی وي. نو په دې کې ډیر زیات چې کوم دی د ګندارا آرټ خاص کر دغه پیریډ سیمبلس چې کوم دي دا هغه مطلب را روان وو تر اوسه پورې پکې چلیږي. خو مطلب داسې نه چې کوم دي په دې شعوري تور نه دي تقریبا، خو هغه یو کلتوري تسلسل دی چې را روان دی او تر اوسه پورې. او په دې باندې اټلي والا چې کوم دي نو هغوی ډیر زیات ډاکومنټیشن کړی دی د لرګي په دې کار پر سواد کې، او دغه کړي دي مطلب کتابونه پیوم شته دی کنه. زما په خیال دوه درې خو په جامع کتابونه موجود دي. خو اهمه خبره اوس بیا دا جوړیږي چې مطلب د دې د پښتنو سره تعلق جوړیږي. نو د دغه ریسرچونو مطابق چې کوم دی د دغه ریسرچونو مطابق هغه موږ په خپله باندې بیا په خپله مشروع کې ګورو چې کوم ته لکه زمونږ چې د پښتنو کوم یو هغه کانسپټ دی کنه زمونږ په سواد بونیر وغیره په دې علاقو کې، نو د دې فن چې کوم دی د دې پښتنو سره مطلب داسې څه تعلق نشته دی. دا فن د دې چې کوم ماهران دي نو هغه هغه خلک دي چې هغه مطلب د دغه ریسرچونو یا چې کوم د دغه پوخانی ریسرچونو را روان دي چې هغه هم د هغې ډېر زیات کانسپټ چې کوم دي هغه ویلډ ګڼلی کېږي. نو هغه مطلب وایي چې یاره دا پښتانه نه دي، خو فرق ته دغه دي یا نه دي خو موجوده دور کې خو د پښتنو د معاشري څه ده پښتو ژبه ده او دغه مطلب پښتونولي وغیره دای کلتور دی. نو په دې موجوده کانټیکس کې خو پښتانه دي او نور تاریخي طور دي دا آرت څنګه داسې مطلب دغه ساتلی دی ژوندی ساتلی دی د دې بیا دغه تسلسل موږ څنګه راکنستلی شو. نو دا
په دې باندې بحثونه کوو. برق صاحب او را روانه خبرونه ته به موږ خیری موضوع ټاکو. زما خدا خیال چې یو ته ډاکټر رفیع الله خان سیب ته وایو چې دا د اشوکا د اشوکا نامخ کې او بیا دغه سي د ګندارا چې کومه دوره ده په دې باندې هم باس وکړو. نه پر روانه خبرونه کې دغه ته ځکه چې قوي امکان دا دی چې کچری د پښتنو سره رشته جوړیږي د دغه تهذیبونو سره نو هم دغه کې موږ ته سپلاس راځي نو او د زړو د عقیدو سره. او که په دې کې هم څه خبره پی کول غواړی چې ډاکټر فضل خان صاحب چې څه ویل
ادب او د الفاظ او د جب او د دې چیزونو نه نتیجه را غونډول شي کنه. نو بدا هغه خو موضوع دی خو د خبرې هم کې په باندې نو
نو بس هم دغه ته به خیری را روانه خبرونه بم ډاکټر رفیع الله خان صاحب ساسونه به خیری پیل کو ساسونه به شروع کو چې دا د چندرګوپت موریا یا چې دا اوس د مورا غر دی دا د ملکن او بیا دغه شانتی د اشوکا دور او بیا دومره یو پیک تر رسیدل د ګندارا سیویلایزیشن یا تهذیب په دې باندې به پر روانه خبرونه کې خیری خبرې کو. ډاکټر رفیع الله خان صاحب تاسو زما خبره واورئ تکنه؟
جی نه تاسو اواز کټ شو پدې منځ کې
ما وی چې دا روانه خبرونه به ان شاء الله تاسو نه پیل کوو چې دا د چندرګوپت موریا خاندان شو د اشوکا شو دغه چې کوم پوره دوره ده. او د دې په پښتنو سره خیر چې کوم سنیس بد جوړیږي آی باندې خبره ترې کوو. حبیب الله رفیع صاحب تاسو ته هم ډیر وخت خو میلاو نشو نن خو ډیرو بخی په روانه خبرونه کې به خیر سره بیا په دې موضوعګانو باندې بحث کوو. نو تاسو هم ډیر زیاته مننه کوم سدولا جان بر صاحب، تاسو هم ډیر زیاته مننه کوم ډاکټر رفیع الله خان صاحب، تاسو هم ډیر زیاته مننه کوم چې سره د مسؤلیت وخت راته وباسي او را روانه خبرونه به خیر بیا هم دغه موضوع چې موږ نن ټاکله دغه به شروع کوو. من ته په منس کې ټلیفونونه راغلي و ډیرو بخې ټلیفونونه هغه ترانسفر کېدنه موږ سره ستونزه لرله. زموږ سره عادل کاکړ صاحب ټلیفون کړو، نعیم د برشور نه ټلیفون کړو او محمد عارف شیرانی د ډیر اسماعیل خان نه ټلیفون کړو. خو ډیرو بخې چې ستاسو ټلیفون موږ په خبرونه کې وانه خستر شول. او زمونږ دغه چې کوم سیړنه کوو نو غواړو چې تر هغه پورې اوساتو روان اوساتو تر سو پورې تاسو ته تنگ شوی نه زمونږ اوریدونکو زمونږ لپاره مهم تاسو یې. او چې کله تاسو پوهیږئ چې بس اوس په دې باس کې تاسو نور دلچسپي نه اخلئ شوق نه لرئ موږ به حاضر یو
چې هم الته کې بیا د دې د سلسله چره او درو اوس بدر نه زه او زما همکارا ناهید سحر اجازه تو غواړو او تاسو ته خوش پوهه.